د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی و ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سینټ نائب چیئرمین او د مدني ټولنې غړو د ملک قومي احتساب اداره باندې سخت نیوکې کړې او ویلي چې سینټ به د احتساب قومي اداره د خپلو ناوړه کارونو لپاره سیموار ګرځوي پاکستان کې غیر حکومتي ادارې او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ډلې وای د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ مالی سرچینو د سارنې ادارې شرطونو پوره کولو لپاره د حکومتي ګامونو لوجې په زرګونو غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز متاثر شوې دي افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق له ورستي ګامونو باندې د اطمینان څرګندونه کړې او په طالبانو او افغان حکومت یې غږ کړی چې د سولې لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي او د افغان مسلې یو حل را وباسي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سینټ نائب چیئرمین او د مدني ټولنې غړو د ملک قومي احتساب اداره باندې سختې نیوکې کړې او ویلي چې سینټ به د احتساب قومي اداره د خپلو ناوړه کارونو لپاره ذمہوار ګرځوي د پاکستان سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د سینټ ډیپټي چیئرمین سلیم منډیوالا او د مدني ټولنې غړو یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت اپوزیشن پارټو د غړو خلاف د نیب ګامونه د بشري حقوقو خلاف بللي او زیاته کړي چې ډېر کسان د نیب په حراست کې مل شوي د کومو چې پلټنې پکار دي نموړي د احتساب په قومي اداره باندې تور لګولې چې د خلکو نه پیسو اخستلو لپاره يرونکې او د جالي گرفتاری طریقې استعمالوي هغه دا خبره په داسې حال کړي چې د ملک قومي احتساب ادارې په ورسېو کې د بانک جالي اکاونټونو په یو مقدمه کې د سلیم منډیوالا د بانک اساسې تړلې دي د نیب ادارې لخوا د احتساب عدالت سره جمع کړي یو درخواست کې ویل شوی چې سلیم منډیوالا د جالي اکاونټونو په یو مقدمه کې د تورونو سره مخ یو تن په نوم بنومه شیرز یا برخه اخیستي د نیب اداره وایي د هغه خلکو خلاف مقدمه جوړوي چې په کرپشن کې لاس لري او غیر قانوني جایدادونه پټ ساتلي وي پاکستان کې غیر حکومتي ادارې او د خدو د حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وای د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ مالی سرچینو د سارنې ادارې اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره د حکومتي ګامونو لوبې په زرګونو غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز متاثر شوې دي د خبر پختونخوا حکومتي شمیرې تر مخه صوبایي حکومت د صوبې په بیلابیلو میدانونو کې د خلکو سره مرسته کوونکو 3,978 ان جی اوز کې روان کال 3,057 ان جی اوز د خیر ښېګڼې کار کولونه ودرولې دي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای د حکومت د سختو مالی ګامونو لوجې د دوی ادارې تر ټولو زیاتې متاثر شوې دي چې له کبله یې نه صرف ډېر ښځو خپل روزګارونه بیللي بلکه د خزو د حقونو لپاره د دوی کارته اوس د شک په نظر هم کتل کیږي پاکستان کې پتیری او شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 50 کسان مړ شوی او په 3,037 کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوې ده اخوا د خیبر پختونخوا سرخار په خبر په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د خالی پښپا د اکسیجن د نشټوالي لوجې د کورونا وایرس شپږ ناروغان مړ شوی دي د هسپتال بیان فرهاد خان ویلي دوی ته د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو لپاره د پینډۍ نه په وخت اکسیجن نه را رسیدو لوجې د کورونا وایرس شپږ ناروغان مړ شوی دي پاکستان کې د کورونا وایرس د سارنې مرکزی ادارې ویلي چې په ایبټ آباد پینډۍ کراچی او حیدرآباد کې په ریکارډ کچ باندې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تلاسه ټول 3,301 کسان مړ شوي دي او په 14,415 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی دی او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو شمیره 15,013 نه اوښتي او تر اوسه پورې د دینه شپږ شپېته میلیونه شپږ لکه او 3,000 خلک متاثر شوي دي د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو شو خلکو شمیره 2,017,000 نه اوښتي او تر اوسه پورې دلته د دې دلاسه 14 میلیونه 15 او سلور اتیا زره خلک متاثر شوی دی. د امریکای د تازه شمیرې تر مخه په ملک په تیرو 15 ورځو کې د کورونا وایرس نه د 1 میلیون پورې خلک متاثر شوی دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق له ورستي ګامونو باندې د اطمینان څرګندونه کړې او په طالبانو او افغان حکومت یې غږ کړی چې د سولې لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي او د افغان مسلې یو حل را وباسي. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې سره لیدلی او بین الافغاني خبرو کې ورسره د رامنځته شوو وروستیو پرمختګونو په ګډون په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې. زلمی خلیلزاد د شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشرانو د کمیټې د اولنې غونډې جوړېدو هرکلی کړی او په ټویټر یې لیکلي د سولې د تړون د شرطونو د واک ویش او د طالبانو سره د دایمي او هر اړخیزه دزبندی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره یو قوي بنیاد وي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سینټ ډیپټی چیئرمن سلیم مانجیوالا او د مدني ټولنې فعالینو تور لګولې ده چې په پاکستان کې احتساب اداره د بشري حقوقو پر ضد کار کوي او وسبا دوی په سینټ کې د دې ادارې احتساب شروع کړي. سلیم مانجیوالا چې پر ضد احتساب ادارې د جالي بانک اکاؤنټس مقدمه درج کړې ده اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې وسبا هغه قوتونه هم ولستخ کار کوي چې د چا په وینا دغه اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالېږي. د مدني ټولنې فعالینو ویناوا چې د احتساب ادارې لخوا د غلطو تورونو لوجه یو شمېر خلکو ژوند د خپل لاس بیللې ده. د دې خبری کانفرنس کې د سینټ ډیپټی چیئرمن چې تعلق یې پاکستان پیپلز پارټي سره ده دا منلې ده چې د دوی او د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت کې د احتساب په قانون کې ترامیم نه کول د دوی غلطي و. د ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
د سېنات ډیپټي چیئرمن سلیم مانیوالا چې تعلق یې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سره دی او احتساب ادارې د دوی پر ضد هم د آمدن نه زیات اساسو او جاري بانک اکاؤنټس مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د مدني ټولنې فعالینو سره یو ځای خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دوی مخالفو ګوندونو او حکومت سره په دې با مذاکرات کوي چې احتساب اداره د یوازې احتساب پورې محدود پاتې شي او د سیاسي انتقام او بے ګناه خلکو د گرفتاری لپاره استعمال نشي او د مقصد د پاره به اوس سینټ کې د احتساب ادارې احتساب دوی پیل کوي ځکه چې د ادارې باندې د چا اختیار نشته او د احتساب اداره د خپل اختیار نه بهر کار کوي. سلیم مانڈیوالا وایي چې سینټ څوک دی نه نشو درولې چې د احتساب ادارې احتساب وکړي اوس به مونږ د دې احتساب کوو. د سینټ ډیپټی چیئرمن وینا وا چې یو خو موجوده حکومت خلکو ته خواستونه کوي چې خپل هیواد کې کاروبار وکړي خو چې چیرې څوک کاروبار کوي یا بهر نه سرمایه کاری لپاره رقم لګوي نو همدغه احتساب اداره هغه پسې ولګي او دا احتساب ادارې د کارولو وجه پاکستان کې اوس څوک سرمایه کاری ته تیار نه دی. دوی دا هم ویلي دي چې کوم قوتونه دا احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي هغه به هم ولست دوی ښکاره کوي. د مدني ټولنې فعال سیده سمینه شاه د خبري کانفرنس ته ویلي دي چې احتساب اداره د بشري حقوقو پر ضد کار کوي او خپل اختیار نه اکثر لا بهر وزي او د احتساب ادارې د ناروا کارویو له وجې نه یوازې ډیر خلک بغیر د سګونه بدنامه شوي دي بلکې اکثر له خلکو په ځان د احتساب ادارې لخوا لګول شوی غلط تورون له وجې خودکشي هم کړې ده. یو شمېر تنانو سره سیده سمینه شاه د خیبر پختونخوا نه تعلق لرونکي بریګیډر ریټایرډ اسد منیر د خودکشي مثال هم ورکړې ده.
بریګیډر اسد منیر جنونه فیڈرل کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد میں ہی کمیٹڈ سوسائیڈ.
دی وی بریگیڈر ریٹائرڈ اسد منیر ہم د احتساب ادارے یو غلط مقدمہ کے راغوختل شوی وو او دې له وجې هغه خودکشي کړې و. د پاکستان مطبوعات وایي چې پاکستان کې اکثر خلکو د دې له وجې ژوند د خپل لاس بیللې دي چې احتساب ادارې د هغه پر ضد مقدمه جوړه کړې وي او هغه وخت د خلکو وینا و چې د مقدمه دروغ دي. د خبري کانفرنس کې د سینټ ډیپټي چیئرمن دا هم ویلي دي چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ په حکومتونو کې احتساب ادارې اختیار په حق لا ترامیم نه کول د دوی د حکومتونو غلطي و. موجوده وخت دا مخالف ګوندونه احتساب ادارې باندې دا تورونه لګوي چې سیاسي انتقام د پر استعمالېږي. خو د دې په ځواب حکومت دا دریز هم لري چې نه خو دوی د احتساب قانون جوړ کړی دی او نه یې د احتساب ادارې موجوده مشر دوی ټاکلی دی او د هر څه تیر حکومتونو کې شوي وو او موجوده وخت د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد هم مقدمه تیر حکومتونو کې جوړ کړی شوی وو. پاکستان کې د احتساب ادارې په کاروایو نه یوازې حکومت مخالف ګوندونه تنقید کوي بلکې پاکستان ستر محکمې هم یو فیصلې په وخت په دې سخت نیوکه کړې وو. دغه شان د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل هم پاکستان کې د احتساب ادارې لخوا سیاسي انتقام باندې تشویش څرګند کړی دی.
تاسو د وایس اف امریکا د خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه پوښتنه د ګالپ پاکستان او ورلد جسټس پروجیکټ په یو نظر پوښتنه کې پاکستان عام وګړو سره د برابرۍ په بنیاد سلوک کولو او د فرق د نشوالي په لحاظ سره د نړۍ په یو سل اتیشتو ملکونو کې په یو سل شپږشتم نمبر خودل شوې ده. په نظر پوښتنه کې د دې تکته نشوي چې عام خلک په ټولنه کې په اقتصادي توګه صرف نسل پرستی او د مذهب د فرق نه څومره ازادي او دوی ته د ریاست لخوا ورکړل شوی خدماتو روزګار او د انصاف نظام کې څومره برابري موقع ورکړل کیږي. سیرون کی وای تر کومه پورې چې په پاکستان کې شخصي څنګه مخ په وړاندې نه راغلي او اقتصادي حلې ځلې زیاتې شوی نه تر هغه پورې به دلته عام خلک د دې فرق یا د استحصال په شان مسلو سره مخ وي. د لیو خبريال الیاس خان په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
په دې نظر پښتنه کې دې ته کتنه شوې ده چې عام وګړي په ټولنه کې په اقتصادي توګه صنف نسل پرستۍ مذهب د توپیر یا امتیازي سلوک نه څومره آزاد دي او دوی ته د ریاست لخوا ورکړې شوی ریلیبل سہولتونه لکه خدمات روزګار عدالتي کاروایانې او د انصاف نظام کې څومره برابرتیا ورکول کیږي. په نظر پښتنه کې د سویلي آسیا هیوادونو لکه هند په یو سل پنځم نمبر چین یو سل اووم نمبر ایران یو سل څوارلسم نمبر او بنگلاديش په یو سل شلم نمبر خودل شوی دی. وی او ای ڈی و سره خبرو کې سیډون کې سیشان حیدر وای
یہ تمام چیزیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہیں اور لائک ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز اٹ از پریویلنٹ ان پاکستان آلسو
چې مخ په خطا یا طریق پذیر هوادونو او ټولنو کې دا رقم ستونزې ضرور وی خاص کر مذهبي لسانی خپل پردي رقم ستونزې د ټولنو او هوادونو کې لیدل کیږي. د او ای د پاکستان خاص کر کلیوالو سیمو چرته چې نسل پرستی او د خپل پردی نظام مضبوط ته په ځانګړي توګه د زنانو په حواله سره او عام ټولنه کې هم ځشان حیدر او ای کچره مخبخته هوادونو او ټولنو توقت شي نو دې نظر پښتنه کې د هند درجه بندی د پاکستان نه خخودل شوې ده. خو حقیقت داسې نه ده. هند کې مذهبي او نسل پرستی ستونزې ډېرې په زیاتې دودي ال هند ته د مضبوط مډل کلاس لوجه غورواله تر لاسه ده او پاکستان کې مډل کلاس هغه رنګي مخپوړان دي لانړو. د اوی چې د بنگلاديش درجه بندي د دوی د نسل پرستۍ او مذهبي لحاظ سره ضرور خده. زیشان حیدر زیاته کړه چې تر کومه پورې پاکستان کې شخصي څنګه مخپوړان دي نوي تلي تر هغه پورې به دلته د عام وګړي د توپیر یا پرخوندي ستونزو سره مخامخ وي. بل پلو ته سیډون کې فدا حسین وای چې احساس محرومي په پاکستان کې ډېره په زیاتې دوده خاص کر عام وګړي او واړو او پسمانده قومونه دلته د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
احساس محرومی خاص کر پدریو صوبو کے ڈیرا زیادہ دا بلوچستان خیبر پختونخوا اور سندھ کے کم کلیوال علاقے دی آگے کی نو دادا چی پاکستان کی اوور آل دا روزگار پوزیشن دا دے چی کم خلق تو آلریڈی پخ پوزیشن دے نو آگے نور خکی گی غریبانان چی کم دے آگے نور غریبی گی اور خکی گی نا دا ہو گورا دا سی چی لکا یودا سے اکنامک سائیکل جوڑ شی چی ایسی غربت زلکی زلان دے چی کم خلق وقت دی چی آگے مڈل کلاس پر آدی اور بیا آفر مڈل کلاس تا دی نو دا شان دا خلق رو رو آگی گی.
په سروې کې د سویلي آسیا هیوادونو په پرتلا ډنمارک په اووم نمبر، برتانیا په دوه دیرشم نمبر او امریکا په څلورکم سل نمبر خودل شوې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبري خپرونه ده. په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو کاچاک او د فندونو د ترهګرۍ د پاره استعمال باندې د نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی ایف لخوا چې د پاکستان نه سختې غوښتنې کړې دي او د ترهګرو پر ضد د سختو اقدامونو او د غیر قانوني طریقې سره د فندونو یا د پیسو په کاچاک باندې نظر ساتلو په لړ کې غوښتنې کړې دي، نو که یو خوا د سره د پاکستان حکومت لخوا په دې لړ کې سخت قانون اغستل شوی دي، نو بل خوا د بشري حقوقو د پاره او خصوصا د خزو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې وای چې د دوی کار ته هم ډیر زیات متاثر شوی دی او د دوی کارونه تقریبا ودریدل دي. په دغه ادارو کې کارکونکو ځینې خزي دیتا ماشي تشدد وای. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال سادیا قاسم شاره کوي.
د پاکستان حکومت د اف ای ټی ایف دغه سخت وختونه پوره کول لپاره سکه سخت قانونه اغستل دي. د آگاهی او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وای دوی دغه سختونه تل تل زیات متاثر شوي. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو او د اورت فاونډيشن ريجنل مانيجر سایما منیر وای د آگاهی په حق له دوی کار هم دغه سختو او د اجازه نامو نه لرلو او فاندز کمیله وجه متاثر شوي دي.
د چاغ ټول ان جی اوز چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي هغه ټول دي د سي جوړ کړي چې د خود دشمنان دي د غداران دي، نو ډېر زیات مسلې دي. نو د موږ دوا خو چې د اف ای ټی ایف پاکستان دی ګری ایریا نو ځي چرته ولې چې دا موږ د پاره د موږ رنګي ادارې چې دي هغه ډېر زیات په مشکلاتو کې دي.
سایما منیر وای خیبر پختونخوا کې ان جی اوز یا د غیر دولتي ادارو رجستریشن او د دې منصوبو لپاره حکومتي ادارو نه اجازه نامې یا ان او سیز ترلاسه کول هم اوس ډېر ګران شوی دي. هم دغه وجه ده چې ډېر ان جی اوز بند شوي یا د هغوی رجستریشن منسوخ شو او ډېر منسوبې هم اترلې شوې. د روان کال شروع کې مختلف شعبو کې کارکونکو کې 3915 داسې ان جی اوز کې حکومت 3855 ان جی اوز رجستریشن منسوخ کړي. هم دغه مشکلات او د سختو له وجې د مذهبي اهم آهنګي او منسوبه هم تړلې شوې ده او په دغه منسوبې کې کارکونکو کې سونیا یونس ګل چې اوس کور کې ناشته ده او کار روزګار نه لري.
ایف اے ٹی ایف کچھ ایسی ریکوائرمنٹس آئی ہیں این جی اوز پہ اس قدر سختیاں کی گئی ہیں جو
سونیا یونس گل وائی دا ایف اے ٹی ایف داس سخت غختنی او پہ این جی اوز داس سختہ کی گی چی دغه اداری متاثر شوی دی. حقوی تا فنڈز نمیلاوی گی دا حقوی دا آگاہی کار او دغه منصوبی ادری دلی دی. حقوی وائی نئے وازی دغه منصوبو سرا دو دوی کار روزگار روانو عام خلکو کې د دغه آگاهی منسوبو سره پوها هم راتله. هغه وی په کار ده دغه سختو د لارې په خزو باندې داسې قسمه ماشي تشدد بند کړی شي. د اف ای ټی ایف د خل لسنا وتل لپاره پاکستان حکومت سخت قانون اخلي خو د آگاهی او د حکومت لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وای حکومت دغه سختو سره د دوی आवाज او کار روزګار بند کړي. سادیا قاسم شاه وی او دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل سره تعلق لرونکي خلک وای دوی ته د میرلی او میرانشاه پشان د حقوی د سمکو او دکانونو تاوان ورکړی شي. د هغه دکانونه او مالونه دي چې د پاکستان فوز لخوا د ضربې از په عملیاتو کې رنگړی شوی یا وران کړی شوی وو او زمکي نیول شوی وي. په دې موضوع باندې د خلکو خبرګون او د حکومتي درې سره سره نور حال د دیو خبريال عدنان بیٹنی په دې ریپورت کې راکړي.
د تخیل تحصیل دکاندارانو کمیټې ایو غړي نورالی وویل په تخیل بازار کې نږدې 14000 دکانونه نو او د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال دغه دکانونه په مکمل تور سره لنګړې شوي او په دې کې د خرڅ سامان هم ضایع کړای شوی دی. وای صف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه وویل دکانونه زمکه نیول شوی او په ځنې سرکاري ودانۍ هم جوړې کړې شوی دی. هغه زیاته کړه تیر شپږو کالو راځي تاوان پوره کول غوښتنه کوي خو دوی سرجمنه کیږي او پوره کیږي نه.
پاهې کې میرالی تا یا میرمشاتا خپل نقصانات یا معاوضه ملاو شوی او میش دا ویې چې د میش د تخیل تحصیل غا یستر تحصیل ده چې په هغه او میش تا ها دا غا معاوضه ملاو شي. د هواجه سعید د دې تعلیم ها حروب سوای دی د دې کاروباری نه حروب شوی دی. نو میش دا د حکومت نه درخواسته سعید چې میش تا ملاو شي.
انتظامیات دوی تاوان منی او ایو اعلی حکومتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د تاوان پوره کولو لپاره اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښت نه کړي او څه کړه د هغوی نه ځواب راشي په هغه لارښوونه به عمل کوي. د تخیل تحصیل یو بل مشر مشاره وای دوی په داخل بازار کې د ضرب عذاب عملیاتو نوړاند خپل مارکیټ وو او په دغه مارکیټ دکانونو د کور گزاره او ماشومان تعلیم پرې رافه طوفان وو. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې ویل مارکیټ ضرب اعظم عملیاتو پر مهال وران کړی شوی او معاش لاره ترې بنده شوې ده، ځکه احتجاج کوي چې دوی ته هم د وران شوي دوکانونو تاوان ورکړی شي.
د داخله د بازار دوه قسمه نقصانات شوي دي، چې یو دی بلډنګینا دی، مارکیټینا دی، د ډانګ دی، دغه د جوړاوالې د دغه خلک سره هیڅ طریقانو ستا چې دا په جوړ کو بل دی، چې قیمت جار دی، دغه په کې سامان چې کیمارو د خور سره خور دی، دغه سره د سامان د کاروبار هیڅ طریقانو ستا چې دای کاروبار په وکو. گورنر نه د وزیر اعلی نه د اخبار وزیر نه د مطالبهاتو چې دای د میز په خبره مند غاور وک
دغه چې خبري غونډه وکړه. ویل به ورسته کې دوی دا مسله ځایي حکومتونو انتظامیه او پوځ سره شریکه کړي، خو دوی ته څه ځواب نه دی ویل شوی. زیاته کړه که غوښتنې نه پوره کیږي بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د یادونې ده چې په ورسته کې صوبایي حکومت د میرعلي او میرانشاه بازارونو کې هغه ځمکه چې سرکاري ودانۍ پرې جوړې شوې ایوې مرلې 15 لک روپۍ او ایوه غرزول شوې دکان ودانۍ 3 لک روپۍ مرسته ورکولو لپاره منځوري ورکړې و. دغه مرسته ترلاسه کېدو لپاره د سیمې دکاندارانو په میرانشاه، بنو او پېښور کې ناشتې درې میاشتې احتجاجونه کړي وو، خو دغه احتجاجي لړۍ وروسته له هغې وځنډېدله چې د کرونا وبا راغله. خو د احتجاج کوونکو وایي د کرونا وبا ختمېدو سره سم به دوی بیا خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دا دې هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد په کال 2014 کې ضرب اعظم نوي پوځي عملیات ترسره شوي وو. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
په پاکستان کې سکال د ګوشوارو جمع کونکو تعداد کم شوې ده او په هان وای چې د نه معلومیږي چې د عوامو او ادارو ترمنځ اعتماد کې کمی راغلی ده، او بل دا هم چې د کرونا وبا د لاسه روزګارونه هم ډیر زیات اغیزمند شوي دي. بلخوا ته د خلکو خیال ده حکومت به نور په نیټه کې اضافه وکړي، خو ماهرین وای د حکومت ذمہواری ده چې د خلکو اعتماد جوړ کړي او اقتصاد رجسٹر کړي. نور تفصیل په دیو خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د انکم ټیکس وکیل عمران عباسی وایي د ګوشوارو جمع کولو شرح د تیر کال په پرتله راکمه شوې ده. دوی وایي په نړیواله کچه د کرونا وبا له امله روزګارونه متاثر شوي دي، بل دا چې په پاکستان کې په روایتي توګه د ګوشوارو جمع کولو نیټه غوځول کیږي. دوی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال نیم په نیمه انکم ټیکس هم راکم شوې ده.
کومو هغه ریټن تقریبا دې کې شریعت شي ملیون خلکو چې کومو د دین نه باندې خپل ریټن فایل کړو، او په هغه په مت کې چې کوم دې تقریبا 12 روپۍ چې کوم دې نو کلیکټ کړي وی ګورنمنت په 2020 کې تر دې د ماده دسمبر پورې تقریبا 1.3 ملیون خلکو چې کوم دې نو خپل ریټن جمع کړی وی، او دا هغه په ریټن په مت کې چې کوم محصولات ګورنمنت ته ملو شي وی دي نو هغه چې 1.5 روپۍ دي.
د مالی کال 2021 د پاره د ګوشوارو جمع کولو نیټه د حکومت لخوا روانه میاشت د دسمبر 8 نیټه مقرر کړی شوی و. د مرکزی ادارې ABR لخوا هر کال دا غوښتل کیږي. پاکستانی مطبوعات د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر وقار مسعود په حواله وایي چې حکومت غواړي د روایت ختم کړي او نور د ګوشوارو د جمع کولو په نیټه کې اضافه ونکړي. مرکزی د ټیکسونو ادارې ABR وینا ده چې تیر کال 2019 کې یو کم دیرش لکه د آمدن ګوشوارې جمع کړي شوی و. ABR وایي روان مالی کال کې د دسمبر د 15 نیټه پورې صد پاسه 14 لک ګوشوارې جمع شوې دي، او هم په دې موده کې تیر کال نږدې 18 لک ګوشوارې جمع کړې شوې وي، او په دې کې د تیر کال په پرتله 3% کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي مرکزی ادارا ABR په روان مالی کال 2021 په 15 میاشتو کې خپل د ټیکسونو هدف پوره کړی دی، خو په وړاندې شپږ میاشتو کې د مالی هدف هم زیاتیږي. او بل خبره دا ده چې د ګوشوارو د ټیکسونو د هدف سره زیات تعلق نشته، خو دا د یو حکومت نه هم نه ده چې خلکو خپل ګوشواری کم جمع کړي دي. دوی وایي ګوشواری نه جمع کول په ادارې عدم اعتماد خای، او باید چې حکومت دې ته پام وکړي.
تو سټپس هم پکار دي چې را خلک ټریس کی خو صحیح بزنسونه کوي، او اوس پورې انډین قدر نه جوړ کړي. دا د اکانومي ډاکومنټیشن یو حصہ ده. د کی تر اوسه ګورنمنت ناکام دي، واړه تاجران چې کوم دي نو هغه ډیر زیات مسایل جوړوي. دا ټرند لاندې شروع شوی دلته پاکستان کې خلک ادارو نه یریږي. نو دا د بیډ ګورننس هم خو یو حصہ کیدی شي. خلک ولې د ادارو نه یریږي، ولې بې جاغي تنګي.
مرکزی د مالی اداره ABR وای روان مالی کال 2020 او 21 کې د خپل هدف نه زیات ټیکسونه را جمع کړی دي. د ادارې په وینا په ډومبي 15 میاشتو کې 1.4 اته اته ارب روپې را جمع کړی شوې دي، چې د اخوډي شوی هدف 1.4 یو کم او یا عرب روپو نه زیات دي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان.
وایس اف امریکا ڈیوا خبرې خبرونه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی یوه فیصله کړې ده چې پکې وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې چې په ملک کې د کریپټو کرنسی نظام نافذولو لپاره کوششونه شروع کړي شي. د کریپټو کرنسی یا ډیجیټل کرنسی نظام کې د نقدو پیسو یعنی نوټونو، د بینک چیک یا کریډیټ کارډ او د ډیبټ کارډ ضرورت نه وي، بلکې د سافټویر په ذریعه کمپیوټر یا موبایل فون کې د پیسو قدر محفوظ وي. دغه کرنسی یو ماهر سلمان سعید دی وتوای په کریپټو کرنسی کار خو د تیرې اتیایه ملسزې نه روان وو، خو دولس کال وړاندې د تا عملی شکل ورکړې شو او دا وخت په ډیرو هوادونو کې چلیږي. خو کارپوها سلمان سعید وای د بده مرغه پاکستان کې د درغلو په وجه د دې نظام راتګ کې به ډیر وخت لګي، خو هغه دا هم وای چې هر کله که دغه نظام په ملک راځي نو په کار ده چې خلک په وس نظام پوه کړي. د ریوا خبریال مدثر شاه په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکړي.
کریپټو کرنسی نور ټکو کې ډیجیټل کرنسی ته وای او دې کې د نقدو پیسو یعنی نوټونو، د بینک چیک یا کریډیټ کارډ او ډیبټ کارډ ضرورت نه وي، بلکې د سافټویر په ذریعه کمپیوټر یا موبایل فون کې د پیسو قدر محفوظ وي. دغه کرنسی یو ماهر سلمان سعید دیبا ته وای په کریپټو کرنسی کار خود تیر اتیایمې لسیزې نه روانو، خو دولس کاله وړاندې دې ته عملی شکل ورکړی شو او دا وخت قریبا اتو لسو هیوادونو کې چلیږي.
دا آئیڈیا دیو کس یا دیو گروپ وا ساتوشی ناکاموتو هغه وی چې موږ دا کرنسی یا چې کوم د منی کوم پاور دی دا د حکومت لاس نه راوځي، عوام په لاس کې واپس ورکړي. نو هغه څه کار وکړي چې کریپټوګرافي یو طریقه کاری چې کوم ماهر سو یو قسم انکریپټ کوي، یو کوډینګ یا یو لیئر واچوي په اصلي کوډ د پاسه چې خلک کتي نشي لاندې چې کوډینګ څنګه شوی د پای خلک مینیپولیشن نشي کولی. نو لږ بګ هغه 16 ملیون بټکوینز جوړ کړل بس یو پیری او بلاک چین جو بلاک چین یې جوړ کړی کوم بلاک چین مای ډیفرنٹ بلاکس دی اوس لوړه ټیکنیکل نه ما کو تم نه خلکو دا په وړه مچ دې کې تر وګه چانس تک کم شو چې هغه 16 ملیون بټکوین جوړ کړ.
او وای هر څوک چې وغواړي بټکوین اخسته او خرڅه ولې شي، زیاتې کړه وړاندې بده یو ځای نه بل ځای ته پیسو لې ګلو کې ورځي لګې دي. اوس ته دې نظام لاندې په 100 منټونو کې د دنیا د یو ګټ نه بل ته پیسې تلې شي، او هم د دې نظام په برکت نور ادارو خپل سافټویر جوړې کړې دي، خلک پکې پیسې اچي او سيزونه په هم غسته شي او بلونه هم جمع کول شي. او د ساينس او ټیکنالوژي مشاور ضیاء الله بنگخوای صوبایي حکومت باقاعده په دې کار روان کړي دي.
فرشاد اسلاد دی مو خپل طرف نو وزاره زمو باندې لکه یو ریسرچ بیس ایکټیو ټیم سٹارٹ کور باندې سمو دا ایکسپرټس سره دین دا اور باندې لکه ریسرچ شو کی سایا دا غدا مو کم غادي کریپټو کرنسی شو یا نو دا ډیجیټل کم کرنسی معاملات دي نو دا سورا مطلب افیکټیو به وي او سورا د مخالکو ته دا فائدہ ورکی دی باندې مکمل کنسرټیم او شی او ټوټلی نو لګي یو خو سپورټ کو دغه دنیا څنګه ډیجیټلی اوس مخ کې روانه ده نو پاکستان طریقو کې پاتې کیږي بنا ان شاء الله.
خو بل پلو ته کار پو سلمان سعید وای د بد امرغه پاکستان کې د درغلو په وجه د دې نظام را تک کې به لږ وخت لګي. البته دا د خوشحالي خبره ده چې خلکو کې د کریپټو کرنسی په هبیدار کړی شي.
پاکستان کې فلحال انفورچونیټلی زموږ د معاشره کې بیا کوم سیستم چې دل دماغ کې ډول شاو بیا د ریکو قسم سکیمز راغلي 1.0 د کې اوسونو سکیمز راغلي دا شوز نه پوهه باندې حکومت لګول د کې الرټ شو بل خلکو ته دوکې وشو ځکه حکومت وچ دا شی سٹاپ کې نو کال دو کال مخکې سټیټ بینک کم بینکس دی ویلو چې کم خلک خپل دا بینکینګ کې د کریپټو کرنسی ٹریڈنگ لپاره پیسې مخکې رسټو کوي دا غي اکاؤنٹ ډیټیل موږ راکې نو ځکه عوام لګول د کې دې باندې غشي وړي ته
او زیات کړه په کار د چډومبیا د لویو خاریونو د دې آغاز او شي چرته چې تعلیم ډیر دی او بیا په کلاره کلاره ټول هیواد کې نافذ شي. وای دا ټیکنالوژي ده او ټیکنالوژي د خلکو ژوند کې اسانتیا راولي. کنه نوی نو لشل کال پس به دا نظام ضرور راځي نو په کار ده چې مونږ په اوس نه ځان پوه کو. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق لا روستي اقدامات هیله من بللې دي او په طالبانو او افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د سولې لپاره خپلې هڅې دي لا نورې تیزی کی او اوږده جګړه دې پای ته ورسي. خاغلی خلیزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې سره لیدلی او بین الافغاني خبرو کې ورسره د رامنځته شوو وروستو پرمختګونو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نصیر کاکړ راکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم سره لیدلی او بین الافغاني خبرو کې ورسره د رامنځته شوو وروستیو پرمختګونو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په ټولنیزه وبپاڼه ټویټر باندې زلمی خلیلزاد د شنبه پر ورځ کابل کې د افغانستان د ملي پخلواینې د عالی شورا د مشرانو د کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدو هرکلی کړی او په ټویټر یې لیکلی د سولې د تړون د شرایطو د واک ویش او له طالبانو سره د تلپاتې او هر اړخیزه اوربند مذاکراتو په لړ کې به دغه کمیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره یو واکمن بنسټ وي. زلمی خلیلزاد لیکلی د اصول او کړنلارو له بشپړولو سره د اسلامي جمهوریت او طالبانو ډلې اوس د مذاکراتو په ورپسې پړاو کې دي او د ایجنډا په اړه لمړنۍ غونډه په دوحه کې کړې ده. هغه زیاتوي افغانان سره راغونډیږي او د سولې په لور د پرمختګ ګامونه اخلي. افغانان د سولې هیله لري. شاغلی خلیلزاد ویل د ورستوی ورځو اقدامات مثبت او هله بخښون کړي. زلدوار او غاړو هله کوم چې د سولې لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي او په هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي. تر خلیلزاد وړاندې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړی غونډې جوړېدو هرکلی کړی وو. د ملي پخلاینې د رهبری شورا لومړی غونډه تیر ورځ کابل کې را جوړ شوې و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د ملي پخلاینې د شورا رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او نورو مخورو شخصیتو او مشرانو برخه اخیسته و. دغه غونډه ورسته له هغه تر سره سو چې روانه میاشت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو د ملي مصالحې د شورا د فعالیت د پیلېدو غوښتنه کړې وه. په دغه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو ری بیا پر طالبانو ځاغ کړی و چې نور د جګړو څخه لاس واخلي او بشپړې جذبندۍ ته غاړه کېږدي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایند ډاکټر نعیم هم پروند په ټویټر لیکلی و چې په دوحه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر او د مذاکراتي ډلې د مشر مولوي عبدالحکیم ترمنز غونډه شوې و. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاوی ترمنز څه د پاسه د دوه نیمو میاشتو له اوږدو خبرو وروسته دواړه خواوې د تیر چهارشنبه پر ورځ د بین الافغاني خبرو په څرنګ والی سلاسی وو او کاری کمیټې ته د غونډې د ایجنډې د جوړولو سپارښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا دغه خبري خپرونه ده. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي خپل تورونه تکرار کړی دي. صدر ډونلډ ټرمپ د خالی په ورځ د امریکا جنوب مشرقي ریاست جورجیا ته تللی وو چې هلته کې د دوه ریپبلیکن سېنیټرانو د پاره کمپین وکړي. دغه سېنیټران به د جنوري په میاشت کې دیموکرات امیدوارانو پر ضد د سېنیټ د انتخاباتو د پاره مقابله کوي. هم په جنوري کې به دا فیصله کیږي چې د سېنیټ کنټرول د کمې پارټۍ په لاس کې شي. خو په دغه موخه صدر یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي خپل تورونه تکرار کړی دي. د وایس اف امریکا پر رپورت کې په تفصیل شویب زاده ناورو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته خالی په ورځ د ریپبلیکنز ګوند د دوه سېنیټرانو د کمپاین لپاره د جارجیا ایالت سفر کړی دی. په جارجیا کې به د جنوري په میاشت کې د سېنات د مهمو څوکیو لپاره مقابله کیږي. دغه دوه څوکۍ به د امریکا د سېنات د راتلونکي فیصله هم کوي چې کوم ګوند به پکې اکثریت ترلاسه کړي. خو دغه کمپاین په مهال صدر ټرمپ په صدارتي ټاکنو کې په لویه کچه د درغلي تورونه بیا تکرار کړي. د صدارتي انتخاباتو وروسته په لومړي ځل به لوی غونډې ته د وینا په وخت صدر ټرمپ ویلي، تاسو ته معلومه ده چې موږ په جارجیا کې ګټلې و، چې تاسو خبر یې په دغه غونډه کې ډیرو کم کسانو ماسکونه په مخ کړی وو. د نومبر په درېمه نیټه شوي صدارتي ټاکنو کې د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندید او افغاني نائب صدر جو بایدن د غیر رسمي نتیجو تر مخه په جارجیا کې د 2000 نه په کم ووټونو ګټلې وه. په دغه ایالت کې 15 میلیونه یا 50 لکه ووټونه اچول شوي او دغلته د قانون له 1992 را په دیخوا په لومړي ځل د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندید انتخابات ګټلي. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د جارجیا د سفر یو څو ساعت وړاندې صدر ټرمپ د ایالت گورنر براین کیم ته په ټلیفون ویلي چې د ریپبلیکن ګوند ایالتي قانوندانانو ونډه دراوبلي او د انتخاباتو نتیجې دې وزندي او بل کم داسې انتخاب کوونکي د وټا کې چې هغه ته رائے ورکړي. اسوسییټډ پریس په جارجیا او سپینه ماڼۍ کې د ځینو سرچینو دخلی ویلي چې گورنر د دغه خبرې د منلو نه انکاري شوه. ریپبلیکن ګوند ته په سنټ کې د خپل اکثریت پاتې ساتلو لپاره د یوې بلې څوکۍ ضرورت دی. کچرې د ریپبلیکن ګوند سنټران دغه انتخابات بیلي نو په سنټ کې به د دواړو ډلو 50-50 څوکۍ شي او بیا به د ډیموکریټ ګوند نائب صدارتي کاندیدا کامل هاریس یو رائے ورکوي چې د سنټ فیصله بکوي. صدر ډونالډ ټرمپ به د کوم ثبوتونو بیا بیا تور لګی چې د نومبر په صدارتي انتخاباتو کې په لوی کچه ترغلی شوی خو دغه داوی بیا د عدالتونو او ایالتي چارواکو له خوا رد شوی دی. تیر شپه په جارجیا کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت صدر ټرمپ ویلي دوی دوکا کړي او زمونږ په صدارتي ټاکنو کې درغلی کړي دا خو موږ بیا هم دغه وګټله او دوی به په دې انتخاباتو کې د ټګۍ هڅه هم کوي. د صدر ټرمپ د کمپاین ټلې ویلي دوی د جمعې په ورځ په جارجیا کې په یو عدالت کې خواست جمع کړی دی چې د نومبر 3 می صدارتي انتخاباتو نتیجې باطلې وګرځي. په نورو ګڼو ایالتونو کې هم د صدر ټرمپ د کمپاین ټلې او یو شمیر ګوندپلاو کسانو هم دغه شان خواستونه کړي وو چې په کې زیاتره بیا د عدالتونو لخوا رد شوي دي. کله چې د ټرمپ د کمپاین ډلې په جارجیا کې د غواښت سیمه کاو په دغه وخت کې د میشیګن او نیوادا ایالت د عدالتونو لخوا د دوی خواستونه د ناکامۍ سره مخ شو. د جارجیا دغه عدالتي خواست جو بایدن لخوا د ټرمپ د ماتې فیصله بدلولو اخیره کوشش ده. د ټرمپ د کمپاین ډلې وايي په دغه خواست کې بعد زنو رائے ورکونکو ته خوا د ټګۍ تورې کې 200 غن پورته کیږي. خود جارجیا ایالت انتخابي چارواکو 300 واره وې دي دوی ته په انتخاباتو کې د کم قسمه ګډوډي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. په دغه چارواکو کې د ریپبلیکنز ګوند ایالتي سیکرټر هم شامل دي.
ایتوپیا کې د یوې میاشتې جګړې نه پس د کومل تکرونا وبا د سخت چیلنج سره مخ دی. د مرستندویا ادارو وینا ده د جګړې د لاسه سودان ته کډوال شوی خلک په داسې کمپونو کې میشتي چې نه پکې دوايا نشته او نه د کورونا د ټیسټونو سہولت. نورحال د اسوسییټډ پریس پر رپورت کې رحمان بونيري وړاندې کړي.
د ایتوپیا په شمالي تایګر سیمه کې د یوې میاشتې راهسې روانه جګړې په افریقا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هڅو ډیر بد اغیز کړی دی. تازه جګړې نږدې 1 میلیون خلک بې کوره کړی دي او د بشري مرستو په کارونو کې سخت مشکلات دي. د تایګر او حکومتي ځواکونو ترمنځ د روانه جګړې د لاسه په لسګونو زره خلک سودان ته کډوال شوي دي چرته چې د کورونا پیښې ورستر بل په زیاتېدلو دي. نږدې 15,000 خلکو د سودان په کیمپونو کې پناه اخستې ده. په دغه کیمپونو کې د کورونا د ټیسټونو هیڅ انتظام نشته دی. یو کډوال حلیم وای د کورونا په حال کې په بسونو کې سفر مشکل دی. هغه ول یو بستا همدیات نه شپېته کسان وخجول شول او د سودان کیمپ ته ولېګل شول. په خیمو کې خلکو ته ویل کیږي چې یو بل ځای کړی او د خوراک لپاره یو ځای په ګڼو قطارونو کې ودرول کیږي. ماسکونه هم کم دي. خلک زیاتره بې ماسکونو د خوراک او کومک لپاره د مرستندوی ادارو په قطارونو کې ولاړ دي. په عمر کوبا کیمپ کې د مرسي کور نومې مرستندوی ادارې جان شیر حاجی وی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي دلته په ګڼو خلکو کې د سینې ناروغي ده خو د بشري مرستو د کارکونکو سره هیڅ اوزار نشته دی چې په خلکو کې د کورونا وایرس معاینه وکړي. ګڼ خلک چې د ایتوپیا نه کډوال کېدل نو وجه جګړه وه خو اوس تر ټولو غټه فکرمندي د کورونا وایرس د لګېدلو ویره ده. جبر متین وای زه د جګړې د لاسه راتښتیدلی یم. جګړه ډیره بدتره ده. د جبر په خیال په خلکو کې د کورونا وبا لویه فکرمندي پیدا کړې ده. خو لوږې تندې او ګرمۍ مجبوره کړې دي چې په قطارونو کې ودرېږي. تمه ده د وبا د مخنیوي او د نورو خلکو د کډوالۍ نه کولو په خاطر په ټول هیواد کې لاک ډاون وکړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډ ویلي دي خلک د جګړې نه ځکه تختي چې ځانونه او خپلوان وژغوري. هغه ویل په دې مشکل حال کې د سودان سره د پرانستې پولي تګلاره باید په ځای وساتل شي. د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد د وی میاشت راهسی پر روانه جګړه کې د بریا دا وکړه ده. خو سم په تایګری کې جګړه روانه ده. د بشری مرستو د ادارو چارواکي وی په تایګری کې نږدې شپږ ملي خلک مرستو ته اړتیا لري. هلته د ویانو کمې ده او خلک د کورونا د وبا نه هم ژغورل غواړي. د ریډ کراس د نیوال سازمان وی د جګړې نه پرته غټه ستونزه د کورونا وبا ده. په ځانګړې توګه په تایګری او نږدې سیمه امهارا کې بد حال دی. د سازمان غړي ماریا سولیداد وای د تایګری سرخار مکیلې په مرکز استوال کې د ژوند ژغورلو د دردونو او ناروغو مخنیوي د دوایانو سخت کمښت دی. تیره میاشت د جګړې سره سم په ایتوپیا کې د کورونا د پیښو شمار یو لک نه اوړېدلی و. د جګړې په مهال تمام مرستندویه ادارو ته د تایګری سیمې ته د ورتلو اجازت نه و. د ملګرو ملتونو د ښېګڼې ادارې مشر وایي دوی د حکومت سره لوزنامه کړې ده چې په متاثره سیمه کې د ښېګڼې چارې وکړي. خو وایي دوی ته یوازې په هغو ځایونو کې د کار اجازت دی کوم چې د حکومت په ولکه کې دي.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په چین کې په مقامی کچه باندې جوړ شوی د کرونا وایرس پر ضد ویکسین خلکو ته د رسولو لپاره یو ډیر لوی مهم شروع کړی شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي چې په چین کې مقامی حکومتونو لخوا دغه تجرباتي او په مقامی کچه باندې جوړ کرونا وایرس پر ضد ویکسین عامو خلکو ته ورکولو لپاره تیاریانی شروع کړی شوی دی. بلخوا په امریکا کې په کالیفورنیا ریاست کې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې خلک په کور کې د پاتې کېدو په لړ کې نور نوي بندیزونه لګول شوې دي. په جنوبي کوریا کې هم د کووېډ 19 د مخنیوي په لړ کې چارواکو لخوا نوي بندیزونه لګول شوې دي. په امریکا کې وسه پورې 14.5 میلیونه خلک د کرونا وایرس د لاسه متاثر شوې دي. د نن پس هندستان د 9.8 میلیونه کیسونو سره په دویم نمبر او برازیل د 6.5 میلیونه کیسونو سره په دریم نمبر راځي. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال ارباب محمود علی راکئی
چین په لویه کچه د کرونا وایرس د ویکسین شروع کولو لپاره تیاری نیولې دي. ای پی خبری ادارې ویلي دي چې په ټول ملک کې صوبایي حکومتونه په هیواد کې دننه د تیار کړل شوي کرونا وایرس د تجرباتي ویکسین اډرونه ورکړل شروع کړي دي. خو تر اوسه د صحت چارواکو دا نه د ښکاره کړي چې دا څومره ګټور دي او دا چې د ملک 1.4 بلیون خلکو ته به دا څرنګه ورکوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د چین د صحت چارو کارکونکو په میلیونونو کسانو ته د بیړنۍ اجازه ترسره ویکسین ورکړل شوی هم دی. ولاته روسا د دې د ممکنه څه قسمه بد اثرات نه دی رامخته شوی. د اتوار پر ورځ د شپې نه بعد د امریکای د کالیفورنیا او سان جوکوین ویلي کې د خلکو په تګ راتګ نوې بندیزونه عملی شي او په میلیونونو خلکو ته په کور د پاتې کېدلو امر شوی. گورنر ګیون نیوسم 13 هفته ویلي وو چې دا ګامونه به هغه وخت پورته کوي کله چې د سیمې په هسپتالونو کې د آی سی یو کې د خلکو ساتلو گنجائش د 15% نه هم راکم شي. د جمعې پر ورځ د سان فرانسیسکو بی ایریا کې خلکو په هسپتال کې د دې ټاکلې گنجائش ته د رسیدلو وړاندې په خپل خوخه خپل تګ راکم کړی دی. د اتوار د شپې نه د نوې بندیزونو سره به د خوراک بهر ځایونه د لوبو عوامي میدانونه عجایبګرې چړیاګرې د سیلګرو لپاره د کولاو چت بسونه او کشته بند کړل شي. د پالتو ځناورو د خصمانه الکترونکس او د موچانو دکانونه به لږ ډیر کولاو وي ځکه چې بده کې خلک کم وي. د روزانه د استعمال شیانو دکانونه به کولاو وي خو دوی ته ویل شي چې خپل کار دې تر د 80% پورې راکم کړي. همدغه سه په جنوبي کوریا کې هم چارواکو د کرونا وایرس په پیښو کې د اضافه روستو د سرخار سیول او د دې شوخو علاقو کې نوې پابندې اعلان کړې دي. د نه د ورځې نه به جیمونه او شرابخانې بند کړل شي او نه سلويختو کسانو نه زیات خلک به رایزه کېدل ته نه پریښودل کیږي او یوازې په انټرنیټ یا د ریډیو د لارې به د مذهبي رسوماتو اجازه ورکول کیږي. د خالی پورز د جنوبی کوریا چارواکو ویل دي چې په ډیرو میاشتو کې پړونبي ځل د شپږ سو نه زیاتې د کرونا وایرس په خرامخې ته شوې دي او د ولسی صحت چارواکو زیاتوي ک همداسې صورتحال دوام ولري نو په هسپتالونو کې به د خلکو د علاج لپاره ځای پاتې نشي. د جنوبی کوریا لخوا اعلان کړل شوي ګامونه به تر د دریو هفتو پورې عملي وي. روس په ملک کې د کووید 19 د سیوا کېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د خالی پورس د کرونا وایرس ویکسین ویشل شروع کړی دی. د ټولنا ډومبه با د صحت د چارو کارکونکو او استادانو ته د سپټنیک وی ویکسین ډومبه خوراک ورکول کیږي. د اگست په میاشت کې دا ویکسین منظور کړل شوی وو. په هیواد کې د ازموینې د کمزورې صورتحال په وجه مغربي څېړونکو په دې اندېښنې لري. روس دا ویکسین په داسې وخت کې شروع کوي چې فایزر او بایونټیک برتانیا کې د منظورې روس راتلونکي هفته ویکسین رامخته کوي. د برتانیا نه روس ته بحرین هم په بیړني حالاتو کې د فایزر او بایونټیک ویکسین منظوري ورکړې ده. ویل کېږي چې د دوی ویکسین ته به د میاشتې په اخره کې امریکا هم منظوري ورکړي. د دې ویکسین ویشل هم یو ستونزه ده ځکه چې دا ډېر یخ کې ساتل وي. بحرین کې په عام حالت کې ګرمي ډېره وي. بحرین د مرشوی وایرس نه تیار کړل شوی د چین ویکسین شاوخوا شپږ زرو کسانو ته ورکړی دی. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په بحرین کې نږدې 83,000 د کرونا وایرس په خرامخې ته شوي دي او تر د 350 کسانو پورې خلک مړه شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په نړۍ کې د 6.8 میلیونه نه زیات خلک د کرونا وایرس نه اغېزمن شوي او تر د 1.5 میلیونه نه زیات خلک مړه شوي دي. امریکا دا وخت د کرونا وایرس نه د ټولو نه زیات ځپل هیواد دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا مخنیوي قومي ادارې تر مخه د خیبر پختونخوا افتاباد سیمه کې د کرونا مثبتو پیښو کچه په ملک کې تر ټولو نورو برخو سیوا شوې ده. د افتاباد د صحت محکمې چارواکي وایي د کرونا وایرس له وجې په دغه ضلع کې 100 مرګونه هم رپورټ شوي دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیوا خبریال احسان محمد خان ناورو.
د افتاباد ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر فیصل خانزاده وی او ای ډیو ته ویلي په سیمه کې شپږ ویش سوه تنان کرونا ناروغۍ کې اخته شوي او مجموعي توګه 100 تنان مړه شوي. نوموړي په وینا د حفاظتي تدبیرونو دپاره یې ګامونه اخیستي او د خلکو پوهولو دپاره د صحت محکمې ټیمانو په بازارونو او ګڼې ګوڼې ځایونو کې اعلانونه هم ترسره کړي دي.
کریمن مونګله دی لکه مونږ چې کوم تشخیص کړی دی ته 15 دره 15 وخت یې شنو کې مونږه دا تشخیص وکړي او په هغه کې چې مونږ چې کوم مثبت کیسونه دي هغه شپږ شوه کې چې مثبت راغلي په دې 15 دره کیسونو کې 2 دره کیسونه نیگیټیو او 2 دره او سلیخ کسان چې اتیا شوی خو دا ده بالکل دا خلکو ته به ته دا وځي دي بازارونه ډاکتي بغیر وړي یو یو ګاډي کې نه کسان ګرځي او بیا موږ له
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ابتاباد چې نه یوازې د سیلګری زینو د پاره مشهوره ده بلکې په دغه سیمه کې د هیواد مشهور او پخوانی سکولونه او کالجونه هم موجود دي. د هزاري سیمه د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ګلشهزاد وای چرته چې د تودوخو کچه ډېره ټیټه وي هلته د یخنۍ له کبله د کرونا وایرس د خورېدو امکان نور هم زیات وی او د هزاري سیمه چرته چې د تودوخو کچه ډیره ارتاوه ده په داسې کې یره ده چې که احتیاط تر سره نشي نو وایرس په نور هم خوريږي.
په خبر پښتونخوا کې د هزاري سیمه چې دا باقي علاقو په نسبت یخ ده. د کورونا وایرس لپاره لو ټمپریچر ډیر دا یعنی کم درجه حرارت ډیر خوي چې هغه پیدای شو کی او زیات شي. دنه علاوه د تاسو فکر وکړئ نو زمون د هزار ریجن چې دی د ټورس راځي کاغان ناران بلاکو ایون بټګرام الای نو یو سورس اف ترانسمیشن یعنی د خوریدو هغه هم دی. بل دا چې ایسوټیز مطلب دا دی چې عوامي د جمعي ځایونه چې څنګه چې هوټل دی بازار دی نو په دې کې ایسوټي یعنی کوم چاسي تدابیر چې دي هغه باندې عمل کم کیږي نو په هغه سره هم په دې کې زیاتې راغلي.
د کرونا وبا لومړی چپې په محل چې د خیبر پښتونخوا حکومت سکولونه رستورانې او بازارونه تړلي وو او د وایرس له ویری په لسی کا چې هم زیات احتیاطي تدبیرونه لیدل کېدل خو په ابتابات کې د صحت ماهران وایي د دغه دویمه چپی ورستو یو خوا په سیمه کې وایرس هم په تیزای سره خوریدل روان دي. نو بل لوري بیا په بازارونو او ګڼګونی زینو کې خلکو احتیاطي تدبیرونه هم پرې خودي دي او دا ډول د ماسکونو کارولو کچا هم کم شوه چې په داسې کې ماهران اندېښنې سرګندوي وایرس به نور هم زیات خلک اغیزمن کړي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د ایران سره په پوله باندې تجارت کوونکي تاجران وای چې د کرونا وایرس لکبلا چې کلنا د پاکستان او ایران ترمنځ پوله بند ده، نو د دوی کاروبارونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د معمول تجارتي هلې ځلې د کرونا وایرس د حفاظتي اقداماتو په نظر کې د ساتلو سره شروع کړی شي چې د ځایي خلکو کاروبار بیا بحال شي. د پاکستان او ایران ترمنځ 9 کیلومتره اوږده پوله ده او هر کال په زرګونو پاکستانیان د تجارت په غرض باندې ایران ته ځي. په دې حواله سره چارواکي سوای د دیو خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت تیار کړي.
د کوټي چمبر اف کامرس غړي بدرالدین کاکړوی تاجران له مشکلاتو سره مخامخ دي.
تیرو درې سلور میاشتې تقریبا د کم چې ټریډ خلاصوي هم دي، دغه باوجود مرچ کم تا ګره تک دی داس مش په خپل بارډر باندې چې وارزان او آسان وسیله و د تا ګره تک هغه بند ده. په دا ټیم باندې داخل غي یو ور دوبۍ ته ځي یا د بل ترانزټ کمپلیټ سي دی هغه خې پرغه روان دي، نو یو خو د سفر هم ورسي او بل ګران هم دي.
بدرالدین کاکړ پر مخ زیاتوي چې لدې سبب زخه د دواړو ایوادو پر تجارت باندې ډېر منفي اغیزې پریوتې دي او د دوغو بندیزونو په سملاسي ډول د ختمولو غوښتنه کوي.
چې کوم اس او پیز د هیر ټراولینګ د پر اډاپټ کیږي چې خلګي اختیار کومجا مستند لیب اور هغه تر خپل ټیسټ د 24 غنټې مخکې د سفر سم مخکې اور چې د بارډر کراسي د لیب ټیسټ کدا تر یو شرط پر امپورټ لار خلاص شي.
پاکستان او ایران تر 900 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. پر دې پوله باندې د بلوچستان لوري چاغي مشکل کیچ گوادر او نور سیمې پرتې دي. پر دغه سره دی پوله 0.7 باندې تر 3.5 زیات هغه مزدور کار خلک هم دي چې د دوی معاش له 0.7 سره تړلې دي او د دوغو زیات شمیر سیمو خلکو خوراکي مواد هم له ایران څخه راځي. خلک وی چې د تګ راتګ د بندیز له سبب زخه دلته خوراکي مواد ډیر ګران شوی دي او دغه ډول د پاکستان او د ایران پر سرحدي پولو باندې پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبیلې محمد اسنی ریکی او نور یو شمیر میشت دي چې دوی دلته د پاکستان او هلته پاکستان بلوچستان کې له بلوچ سره په خپلو کې رشتہ داري او اړیکې لري. پاکستانی چارواکي وی چې د کرونا وایرس د خطر له سبب او پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو له سبب څخه اوس هم د دوغو دواړو حیوادو ترمنز یو شمیر خندونه موجودیت لري. تیر میاشت د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد دوه ورځنی دوره وکړه. د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او اعلان وکړ چې ایران به پر سرحدي پوله باندې د 0.7 په شمول په څلور نورو ځایو باندې به دروازې خلاصې کړي چې یو مهمه دروازه د ایران بندر چابهار څخه د 130 کیلومتر په واټن باندې کراسینګ پوینت رمضان ده او دا ډول د سیستان بلوچستان د پاکستان له لوري بیا غاب دي او لکیچ سره نزدې د پښین من کراسینګ پوینت هم شامل دي. د پاکستان او د ایران د رتبه چارواکو ترمنځ باندې پر کراسینګ پوینت باندې د سرحدي مارکیټونو پر جوړولو باندې هم خبرې اترې شوې دي. د دوړو حیوادو ترمنځ د سرحدي پولیو د تاپوز لپاره هم ژمنه شوې دي. لوی مرامیدا دی چې په سیمه کې تراګری او د غډول او د دوړو حیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي. خودلته تاجران او د سرحدي پولی خلک د دوړو حیوادو ترمنځ د دې ژمنو د عملی ګامو په انتظار دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
د ډیوا خبری خبرونه په دې برخه کې هر هفته د ډیوا همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره د پښتو ادب او د فن سره تړلي د یو پیژندل شخصیت په حواله سره تفصيلي ریپورت راوړي. نو راځي چې نن غوښو هغه ستاسو د پاره د کم شخصیت انتخاب کړي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د میا عبدالواجد محترم افضل رضا سے په خپل کتاب پټ ستوري کې د میا عبدالواجد په حوالہ داسې لیکي. وای چې د پښتو جبې د خوږ زبان شاعر په زیارت کاکا سیب کلی کې د شیخ رحمکار سیب په اولاد کې د میا عبدالکریم کرا د سوار لسمې صدی هجره په اوایلو کې پیدا شوه. سبق کې مدرسه نصرت الاسلام زیارت کاکا سیب کې ویلو. په ریاضه کې ډیر ماهر یا دی دو د ټیکدارې پکاتو هم ډیر خپوی دو او د شپېتو کالو په عمر کې د دنیا نه رخصت شو او هم په زیارت کلی کې خخ دی. میا عبدالواجد واجد تخلص لرلو، ګڼې غزلې ربایانې بدلې او چربیتې لیکلي دي. د کلام قلمي مجموعه د پښتو اکیډمۍ د ښاغلي سیف الرحمن سید کاکا خیل سره شته. میا صاحب د ښاغلي سیف ترو د میا صاحب په کلام کې ډېر زیات رواني ده، الفاظ یې سوچا او خواږه دي. ښاغلي میا سرورګلې د زیارت د شاعرانو په قصیده کې دا څه ذکر کړی دی: زمنګ میا عبدالواجد او عزیز ګل هم، زمنګ میا عبدالواجد او عزیز ګل هم هر یو ډیر اوچت شاعر او ښه کامیاب دی. نو راځي چې د کلام د نمونه لګوورو. محتسب زما د عشق حساب کتو، محتسب زما د عشق حساب کتو، غم لیکل به بنام هر ځای وتو، او د بنام جمع و صبر ما په صبر، د بنام جمع و صبر ما په صبر، او خوړلې مې د من ترتو، او راخ کریږي چې زما د مرګ تابیا ده، راخ کریږي چې زما د مرګ تابیا ده، رقیبان را بلل په جهتو، او سره کونترای زما په منګول یوړه. خو ګوریدونکو پراتلونکي پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
اوس وخت شوه دی د وی اداري، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و. د حملې نه پس دغلته د مړو نارینه او زنانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوګنوونکي وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوې وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي وو. دا واقعه د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډېر غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نه نیمو کالو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعې د مړو او جوبل کسانو او د اسد حکومت د لاسه په داشان نورو واقعو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 19 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قائمی دفاعي فوجونو او د اسد ملګری ایران په لوه ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندۍ په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو، د شام د پارلماني غړو، د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پېټرولو د سند د بیا راژوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خوار کړې دي. د خزانه وزیر سټیون نوچن هم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وه د اسد حکومت او د دې حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو، هغوی به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچدا بندیزونه به د انساني خواخوږی په بنیاد کیدون کی کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږی امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پرده کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره به د شام د خلکو د مطالبې مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګرد شام کې د ډګبندې د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیډرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې اوی چې دا اوس د اسد حکومت خوښه ده چې په شام کې